دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د امریکا او د چین د بارنو چار وزارتونو د سې شنبې پر زویل ټاکل سوی دا چې یو جګپوړی امریکایي ډیپلوماټ روانونی په چین کې له چینایي روسی او پاکستانی مقامات سره په افغانستان خبرې اترې وکړي د امریکا د بارنو چار وزارت یو بیان ویل دي چې چین د طالبانو یو هیئت ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده د رویټرز خبري اژانس د چین د بارنو چار وزارت په حواله ویلي چې د غونډه کوربتوب د افغانستان لپاره د چین خاص استازي یو شاوین کوي انټرفاکس د روسي د بارنو چارو وزارت د یو ویان په حواله راپور ورکړی چې د روسي د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف هم د سې شنبې پر ورځ ناوخته د خبرو په هدف د چین تونجی شهر ته رسیدلی دی د امریکا د بارنو چارو وزارت بیان ویلی دی چې د ټرایکا پلس په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ټامس ویسټ ګډون وکړي چینایي مقامات ویل دي چې د غلیدنه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل سوی ده چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بارنو چارو وزیران به د چهارشنبه او د پنځشنبه په ورځو د چین په ختیځ ولایت انوي کې سره ویني په دې ملاقات کې چې مشر د چین د بارنو چارو وزیر وانګي کوي د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی او له پاکستان ایران روسیې تاجکستان ترکمنستان ازبکستان انډونیزیا او د قطر څخه ډیپلوماټان هم ګډون کوي د طالبان لخوا په میرمنو د مدیدتون لګیدو او د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګي بندیدو سره هم مهاله د بشري حقوقو د څار سازمان لړنړيوال ټولنې څخه غوښتي چې د طالبانو د اقدامات په خبرګون کې پر هغه هم باید بندیزونه ولګوي د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخي مسولي حیدربار د چهارشنبه په ورځ په ویلامي کې افغانستان څخه بهر د طالب چارواکو په سفرونو د بندیز لګولو غوښتنه کړې ده او همي وایي دي چې له طالبانو سره دي داسې غونډو له جوړولو څخه دي ډډه وسی چې دا غوي د اعتبار سبب ګرځي د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د چارو مسولي له مرستکونکو هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو جرمني برتانیې او اروپای ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې دي چې دې اقدامات وکړي طالبانو په شاوخوا دوونه کې پر شوزو او منجنو باندې تازه محدودیتونه لګولي چې په کور کې دننه او بهر ورته خبرګونونه شولل سي وي په پاکستان کې تحریک طالبان پاکستان په دغه یواد کې د خپل پسرلنۍ عملیاتو د پیلګېدو خبر ورکړی دا لومړی ځل دی چې تحریک طالبان پاکستان د روژې په میاشت کې د داسې عملیاتو د پیلولو خبر ورکوي تر دې مخکې به افغان طالبانو په افغانستان کې د دا ډول عملیاتو خبرونه ورکول خو پاکستانی طالبانو څه نه ویل د پاکستانی طالبانو ویاند محمد خراسانی په ویلامي کې وویل چې دغه عملیات به د روژې په لومړۍ ورځ پیلېږي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه او د هغوی همکاران به پکښې په نښه کیږي تر دغه اعلان مخکې د پاکستان پوز وویل چې د اورپکو په یو برید کې یې شپږ سرتیري وژل سوي دي دغه برید د افغانستان سره ته نږدې سوی و پاکستاني طالبان وایي چې په دغه برید کې یې شاوخوا دېرش پاکستاني عسکر وژلي او ژوبل کړي دي روسیه د چهارشنبې په ورځ وویل چې د اوکراین سره په مذاکراتو کې کوم پرمختګ نه دی سوی د سې شنبې په ورځ په استنبول کې د مذاکراتو په پیل کې اوکراین روسیې ته د غوښتنو یو لیک سپارلی و چې هدف یې د یوې میاشتې زیات جاري جنګ بندول و دا خبره د کرملین ویاند دیمیټری پیسکوف په یو خبري کانفرنس کې وکړه اوکرایني مذاکره کوونکو په استنبول کې د سه شنبه د ورځې په مذاکراتو کې د یو نړیوال توافق غوښتنه وکړه چې له مخې نور هیوادونه دي د اوکراین د امنیت د تضمین کوونکو په توګه عمل وکړي د اوکراین مذاکره کوونکو دا وړاندیز هم کړی وو چې د ضمانتونو په بدل کې به کیف په طرفي خپل کړي او د ناتو او د غرض د یو بل پوځي سازمان غړیتوب نه کوي شاغلی پیسکوف خبرانو ته وویل چې روسیه د دې کار ستاینه کوي چې کیف خپل غوښتنې په لیکلي بڼه وړاندې کړې دي د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي د چهارشنبه په ورځ وویل چې روسي ځواکونو د چرنوبل د اټومي تاسیساتو له سیمې څخه وتل پیل کړی دي روسي ځواکونو د چرنوبل د سیمې کنټرول د فروری په څلورشتمه یعنی په اوکراین د برید په لومړۍ ورځ ونیوي په دغه مرکز کې راډیو اکټیو فوزله مواد ذخیره سوي دي له دې مخکې د اوکراین مرستیال صدر اعظم ارنا برچوف ویلي وو چې روسي ځواکونه باید د چرنوبل د اټومي تاسیساتو له سیمې څخه ووزي ځکه چې اوکراین ځواکونو خبرداري ورکړی چې په سیمه کې د چاودونکو موادو د چاودنې خطر شته په عین حال کې د اټومي انرژي نړیوال مشر رافل ګروسری د ویبرز لمخي اوکراین ته تللی وو چې د جګپوړو چارواکو سره د دې هیواد د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو د مسلې د یقیني کولو لپاره د هیواد ته عاجلي تخنیکی مرستي ورکړي. اوکرين 15 اټومي ریکټرونه لري چې څلور یې پکښې فعال دي، او دغه راز د اټومي فضله موادو د ذخیرې ګودامونه هم لري چې یو یې پکښې چرنوبل دی. چرنوبل هغه مرکز دی چې په 1986 کې د نړۍ تر ټولو ستره د اټومي تباهي پیښه پکښې رامنځته شوې وه. د یمن حوثي یاغیانو د چهارشنبې پر ورځ وویل چې په دې خبره خواشینې دي چې سعودي عربستان د اوربند وړاندیز ته یې څرګند ځواب نه دی ورکړی، خو زیاته یې کړه چې هغوی هر ډول مثبت ځواب ته سترګې په لار دي. د یمن حوثي یاغیانو د تېرې سه شنبې په ورځ د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف سره درې ورځنی اوربند اعلان کړی و. هغوی دغه اوربند لاغه وروسته اعلان کړ چې یوه ورځ له مخې یې په سعودي عربستان د ډرون الوتکو او د توغندیو څو بریدونه وکړل. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2015 کال کې د یمن حکومت چې په نړیواله کچه پیژندل سوی لاغه وروسته مداخله وکړه چې حوثي یاغیان چې ایران یې ملاتړ کوي پلازمېنه سنا ونیوله. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف د حوثیانو د اوربند په اعلان کومه تبصره نه ده کړې، خو د دغه اوربند اعلان څو ساعته وروسته په یمن هوایي بریدونه وکړل. او د ایران رسنیو د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې پر ایران کې یو ځلې بیا ښځو ته اجازه ور نه کړل سوه چې د فوټبال یو نړیواله لوبه په سټېډیم یا لوبغالي کې وګوري. راپورټونه وایي چې شاوخوا 2000 ښځو چې د لوبې ټکټونه یې اخیستي وو میدان ته پرېنښودل سوې. د امریکا غږ د ایران څنګه وایي چې په دې کار سره خلک پارېدلي، او د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې مشر علي رضا جانبخش هم د معترضو خلکو تر څنګ درېدلی دی. د ایران او لبنان لوبه د فوټبال نړیوال جام د غوروالي د سیالیو یو لوبه وه چې ایران په 2-0 وګټله. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیوز څخه واورېدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
امریکا وايي دوی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د طالبانو کړنې د نږدې ساري، او د طالبانو غوښتي چې نور د افغانانو د بشري حقوقو نه سرغړونې بندي کړي، او په افغانستان کې په خپلواکو بې طرفه او نړیوالو رسنیو ته د افغانانو د لاسرسي د محدودولو پریکړې هم جوړه اندېښنه خولي. د نو بندیزونو لقبله طالبانو د امریکا غک په شمول د یو شمېر نړیوالو رسنیو سیمایزو نشراتي همکارانو ته ویلي چې نور د دغو رسنیو پروګرامونه خبر نه کړي چې د کار په ملي او
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې پر نړیوالو رسنیو پر محدودیت لګولو او ښوونځیو ته د نجونو د تګ په مخنیوي سره طالبان په خپلو کړو ژمنو کې پاتې راغلي دي، او په دې کار سره افغانستان غلط لوري ته سوق کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پی وی ایلامی کې ویلي دا هر مسله د اندېښنې وړ ده، خو له دې کار سره طالبان دا په ډاګه کوي چې په هغو اساسي ژمنو چې د افغانستان له خلکو او نړیوال ټولنې سره کړي عمل نه کوي.
خوونه او روزنه او د بیان ازادي په افغانستان کې د هر وګړي بشري حق دی. دا لویدیځو ارزښتونو یا نړیوال ټولنې ته امتیاز نه دی، دا بشري حق دی. دا د سولې ایز او سوکال افغانستان اړتیا ده. هغه څه چې طالبان یې مدعیان دي، مونږ پر طالبانو غږ کوو چې د افغانانو له حقوقو څخه سرغړونه ودروي، او مونږ د افغانانو په خوا کې ولاړ یو.
په قطر کې مشت افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافر ایان مکری په ټویټر کې په افغانستان کې د امریکا غک بی بی سی او دویچ ویلی پر خبرونه باندې د بندیز لګولو عمل اندېښنه خودلی او زیاته کړې ده. طالبان ژمن دي چې د رسنیو موجود قوانین مراعات کړي، د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي، او افغان رسنیو ته اجازه ورکړي چې د خپل خوخي پروګرامونه خپاره کړي. د خزو او جنو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري هم پر رسنیو طالبان لخوا د بندیز لګول له کبله اندېښنه خودلی. من اميري په ټویټر کې لیکلی د طالبان لوري یو بل د اندېښنې وړ اقدام رسنی خلکو ته د رونټیا حساب ورکونې او اعتماد جوړون لپاره مهمه وسیله ده. دا کار برعکس دی. اروپای ټولنه طالبان لخوا د جنونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګي وبندولو په اړه خبرګون کې ویل چې د جنون د زده کړو مخنیوي به پر طالبانو د نړیوالو همکارانو باور د کمیدو لامل شي. اروپای ټولنه په ویلامي کې طالبانو دغه اقدام غندلې او هغه د ټولو ماشومانو د زده کړو له حق څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. یاد ټولنې زیاته کړې ده هیڅ مذهبي او ټولنیز دلیل هیڅ کله نشي کولای چې دا ډول یو نابرابر چلند توجیه کړي. لبل خوا د چین د بهرنی چارو وزارت وی ټاکل شوی د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنی چارو وزیران دریم غونډه سبا او بل سبا په هغه هیواد کې ترسره شي. د چین د بهرنی چارو وزارت ویان وانګ ونبین خبر اعلان ته ویل چې په دغه دورزنې غونډه کې د متحده ایالاتو د استازي په شمول به د پاکستان، روسي، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنی چارو وزیران او استازي هم ګډون وکړي. د غونډه ته طالبان د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم بلل شوی دی.
د افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی یوشیاوینګ به د دې غونډې مشري وکړي. په دې غونډه کې به د متحده ایالاتو، روسیې او پاکستان استازي ګډون کوي. د بهرنیو چارو وزیر وانګي به د ټولو هیوادونو له استازو سره وګوري. چین، متحده ایالات، روسیه او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د افغانستان په مسأله کې مهم نفوذ لري.
له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو تر وتلو او پر افغانستان د طالبان تر حاکمیت وروسته چین د طالبان تر حاکمیت لاندې افغانستان سره د دوستانه اړیکو ټینګولو علاقمندي پیدا کړې ده. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه یو زرو دوه سو شپږ نوي اعشاریه صفر، په لنډو څپو یو لزره پنځه سو پنځه اویا اعشاریه صفر او نه سو دو اویا کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د شپږم ټولګي څخه پورته د جنکو ښوونځیو نه پرانستلو پریکړې ته د افغانستان په درنه او بهر کې توند خبرګون خول شوې دي. دا چې دغه پریکړې پر نجونو څه اغېز کړی، د کابل نه د امریکا غږ د خبریال ش اکرام شینواری په دې اړه د افغان ښځو د سولې او ازادۍ ټولنې په نوم د مدني ټولنې د وی ادارې د مرستیالي میرمن تورپیکې مومن سره مرکه کړي. تاسو ته راوړم.
طالبان اسلامي امارت د حمل یو دی په دریم ورځي خوندې پلان نه نست.
دا پریکړه یوازې ماته نه، بلکې د ټول افغانستان نرو ته، ښځو ته، ماشومان ته او ټولو کورنۍ ته ډیره سخت او ډیره زغم وروه او ډیره په کلک ټولو وغندله، ځکه هیڅوک اله من نه و چې داسې یو عمل سره به مخامخېږي. دا و میاشتې ټول په دې تمه کړی وي، په دې تمه دا و میاشتې تیرې کړې وي چې نوي کال ته ښوونځي پرانیز کېږي او دغه وقفه چې راغلې ده منځ کې، دغه خلا چې راغلې ده، فرصت چې دوی د لاس ورغلې ده بیرته جبران کېږي. اما متاسفانه چې په ډیر ناهیلي توب باندې زمونږ زده کوونکي نجونه د ښوونځي نه چې یو تعداد زیاتې حاضرې وي ښوونځیو ته راغلې وي، د خوشحالۍ نه وخته راغلې وي، دوی د مکتب نه بیرته ویستل کېږي او دوی ډېر ناهیلي کېږي. تر اوسه پورې دا خلک مایوسه دي، استادان مایوسه دي، کورنۍ مایوسه دي او هیڅوک دغه حالت نه غواړي. ډېر یو بد او یو منفي عمل د دې مقابل کې وشو.
تاسې د پوهنې وزارت سره کوم اړیکه رابطه لرئ په دې مسله خبرې کوئ ورسره؟
مونږ ډېر غواړو. خپله د نجونو د تعلیماتو رئیسه پاتې شوم لس کاله، ډېره مې کوشش کړې، ډېره مې غوښتلې دي چې زه ورسره کینم، دغه خپل دلایل ورسره ووایو، دا د نجونو د مکتب پاک لورته وضاحت ورکو، که دی خبر نه وي مونږ یې خبر کړو چې د نجونو ښوونځي مسؤون امن ځای، د اختلاط نه جدا ځای او د کورنۍ د اعتبار وړ یو محیط او یو مسؤون ځای دی چې په ټولو اسلامي شرایطو برابر دی، که نصاب دی، که ښوونکي دي، که زده کوونکو لباس دی، که د دوی عمل دی، که د دوی زده کړې دي، ټول د شریعت او د اسلام د قوانینو مطابق او د اصولو مطابق دي. مخکې دې نه چې دوی مونږ ته وایي چې تاسو مثلا په ښوونځیو کې ایجاب مراد کوي یا په ښوونځیو کې اسلامي نصاب ولولئ، مونږ دا مخکې نه درلودو. که څوک دا بندې بنا ده چې د دې ټول ارزښتونو په مقابل کې دې درېږي او د دې ارزښتونو ته ارزښت نه ورکوي، یعنې بنا ده چې دوی خپله دغه ارزښت نه پېژني.
نړیوال غبرګون دې مسلې ته ډېر په نړیواله کچه وښودل شو. تاسو د دې غبرګون نه راضي یاستئ؟
طبعا مونږ په دې ورځو کې ګورو چې ډېر زیات غبرګونونه ښودل کېږي، د ملل متحد سازمان لخوا، د وزیر خارجه وزیرانو، ښځینه وزیرانو لخوا، د اسلامي ممالکو لخوا. بیا هم د دې نه باید زیات وشي، ځکه دا ډېر یو نه بخونکی عمل وشو ډېر زیات. او بل دا چې دوی په خپل وعده وفا ونه کړه. دوی ویلو چې مونږ یعنې که مسلمان مسلمان خو یو تعهد او یو دغه ته پابند دی، یعنې دروغ په اسلام کې نشته دی، په اسلام کې وعده باید عمل پرې وشي. دوی چې په خپل وعده عمل ونه کړو، دا خپل یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل دی. نو نړیوال باید ودې ته نور مدلېږي، د افغانستان د افغان نجونو په څنګ کې او غږ پورته شي. اما په دې شکل بیا نه غواړو چې مثلا دلته نور نړیوال بخلاص واخلي لکه چې فقر زیات شي یا بعض ټول نه خپل همکاري او خپل بشري کومکونه بندي دا بیا زیاتره د خزه قرباني کیږي اونجونه قرباني کیږي نو دوی کولای شي چې په سیاسي ډګر کې په دوی فشار راولي نه په ټولنیزو مرستو کې او په ټولنیزو کومکونه کې او مسایلو
طالبان اسلامي امارت نه سواري
د اسلامي امارت نه دا غواړو چې زر تر زره به قید او شرط اوس خو ټول توازی شو د خبرې ټول دی اوري او دی دی پویږي چې نړۍ یو سلام عمل شي او دی باید ځان په انزوا کې پری نه دی دی باید یو نړیوال توپ ته ځان برابر کی کو غواړي چې حکومت تو کی غواړي چې په افغانستان پراتون کې کې دی واکمنان وسی دی باید د ټول د افغانستان د ټولنې او د خلکو سره واټن کم کی خلکو منی د خلکو لپاره خدمت کی خلکو زړه پلاس راوړي د خلکو سره نږدې اړیکې پیدا کی د یو لار د خلکو د زړه راوستلو په خاطر دا نه چې خلکو اولاد پیډي خوانځي ته
خوانځي پران نه سل شي تاسو اقدامات بسې
ګوره مونږ خو ملت رعیت مونږ صرف دغه یو غږ دی مونږ کوم مساله ګرو نه یي کوم دغه نه لرو صرف غږ خپل پورته کو او د نجونو ملاتړ کوو او په نړیوال ټولنه هم غږ کوو چې مونږ ملاتړ وکړو
تمه لري چې خوانځي به پرانیزل شي
سل په سلو کې تمه لرو ځکه چې هیڅ قدرت چې په داسې شکل یکتازی کوي او په داسې شکل باندې د ټول ملت دی به څونه وي دا ټول تاسو فکر وکړئ څو څونه څو غږ به وي څو نفره به وي اما ملت د یو ملت قوت او د یو ملت اراده خو ډېره زیاته ده
مننه کوم
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه
د روسیې او یوکرين ترمنځ په ترکیه کې مذاکرات په داسې حال کې د سشنبې پورس پای ته ورسېدل چې دواړو خواو د خبرو اترو په اهمیت تاکید وکړو او یو مفاهمت ته رسیدو لپاره ارزومندي وخوله د غونډې د ځای نه د خبريال ډولین جونز د رالیګلی رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروي
د یوکرين او روسیې د حیاتونو ترمنځ د سولې مذاکرات چې د ترکیه تر ټولو غټ ښار استانبول کې سرته ورسېدل او له څلور ساعتونو نه زیات دوام وکړ د روسیې د حیات غړي او د هغه هواد د دفاع د وزارت مرستیال الکساندر پومن له مذاکرات نه ورسته خبريالانو ته ویل چې غونډه مثبت وه د روسي د هیات د لوړپوړي غړي زیاته کړه چې روسیا به په کیف او چرنوهیو کې خپل پوځي عملیات کم کړي
د دې لپاره چې خپل منځي اعتماد زیات شي د نورو مذاکراتو او یوې موافقې ته د رسیدلو او لاسلیک کولو د نهایي هدف ته حاصلولو لپاره ضروري شرایط مساعد شي د کیف او د چرنوهیو په خارونو کې تر ډیره هده پوري په فوق العاده توګه د پوځي فعالیت د کمولو په باب تصمیمونه ول شو
د روسي د هیات د لوړپوړي غړي زیاته کړه چې مسکو ته به د هیات له رسیدو وروسته په یوکرين کې د نظامی عملیاتو د کمولو په غرض نور اقدامات هم وشي د سه‌شنبه د ورځې په مذاکراتو کې تر ټولو زیاته پاملرنه او توجه د مسکو پر دې غوښتنه باندې متمرکز و چې یوکرين باید به طرفي اختیار کړي او د ناتو په تړون کې د شمولیت دارمان لپاره کول نه دي صرف نظر شي په مقابل کې د یوکرين حد دا وړاندیز وکړ چې د ترکیه پولند او اسرائیل په شمول اته هوادونه باید د به طرفي د غوړه کول په صورت کې یوکرين ته امنیتی تضمینونه ورکړي د یوکرين د هیات مرکزی میخایلو پودلیاک له خبريالانو سره د خبراتو په محل ویل چې نړیوال ګرانټوران یا تضمین کونکي د یوکرين لپاره کلیدی او لازمی دي نو موري زیاته کړلا
راشیا سیز بیرکتارس تی بی 2 از ان پارټیکولر از ا هایلی کمپټیټیو ویپن
فیلند زنه مهم موضوعګانو په تاوده بحثونو او ګرمه مشورې روانې دي چې تر ټولو مهم موضوع د اوکرين د پاره د نړیوالو تضمینونو ورکول دي ځکه چې د دې توافقنامې په لاس راوړلو سره به موږ د دې جوګه شو چې جنگ پایته ورسو او اوکرين ورته ضرورت لري
د دوړو هیوادونو حیاتونو د مذاکراتو په دوران کې د یوکرين د دوو ختیځو بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او دونیسک او د کریمیا د ټاپوزمی د سرنويش په باب چې روسي له یوکرين نه په دیار لسوه او درې نوی لمریز کال کې په زور قبضه کړی و. پر څو وړاندیزونو باندې بحث وشو. په داسې حال کې چې اوکراین بیرته له روسیې نه هغه هیواد ته د ورحواله کول غوښتنه کوي، خو مسکو وای غواړي چې نړیواله ټولنه دی لوهانسک او ډونیتسک چې د روسیې د سرحد سره څیرمه پراته دي د دوو مستقلو جمهوریتونو په صفت وپیژني، او هم باید د کریمیا ټاپو وزمه د روسیې د خاورې د یوې نه بېلیدونکې برخې په توګه قبول کړي. د روسیې بل وړاندیز داو چې د کریمیا د سرنوشت د ټاکلو لپاره د دواړه هیوادونو د مشورو په غرض د 15 کالو نیټه وټاکي، خو د یوکرین حیات په دې اصرار وکړ چې پر دې وړاندیز باندې عمل کول یوازې د یو بشپړ اوربند نافذېدو په صورت کې ممکن دي. که څه هم چې د مذاکراتو له پیل کېدو نه مخکې د پرمختګ توقعات کمو، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر داود مولود چاوغلو چې د مذاکراتو کوربه و ادعا وکړله چې په یوکرین کې د جنگ له پیل کېدو راهیسې په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. ترکیه څیړونکی سنان اولجن وای چې په استانبول کې د روسانو او یوکرانیانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پیل کېدل د ترکیه اهمیت سیوا کوي. نوموړي زیاته کړه چې د ترکیه چارواکو د مذاکراتو په دوران کې دواړو خواوو سره د خپل دوستانه اړیکو د خوندي ساتلو په ډېر احتیاط ګامونه پورته
کوي.
د دې متوازنې پالیسۍ په سبب ترکیه د ګوتو په شمیر څو هغو اکټورانو له جملې نه ده چې دا وخت یو مثبت ډیپلوماتیک نقش او رول لوبولی شي. ډیپلوماتیک رول یې په بهتر ډول د یوه داسې یا ښه نیت په مفهوم تعبیر کیدلی شي چې د یوه منځګړي په پرتله یې د اسانوونکي رول زیات دی.
څېړونکي په دې باور دي چې په یوکرین کې د روانې شخړې او جنگ د پای ته رسولو لپاره د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو ولودومایر زیلنسکی او د ولادیمیر پوتین ترمنځ مخامخ ملاقات خورا زیات اهمیت لري، خو مسکو تر اوسه پورې په دې اصرار کوي چې دغه غونډه په هغه صورت کې ممکنه ده چې د بحث لپاره د کرملین د چارواکو په وینا کانکریټ وړاندیزونه موجود وي. څېړونکي وایي ممکن چې د سه شنبه د ورځې غونډه د دغه پروسې د بل کول په لورې لومړی ګام دی. سات سلیمان شاه، د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 11515 باندې واورئ.
د مرکزی افریقا جمهوریت کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو نوی رپورت وایي چې د مافیات سره مبارزه په جګړه سپلې هواد کې د ملي پخلاینې او دایمي سولې د ترلاسه کولو لپاره مهمه ده. د ملګرو ملتونو د یو پلټون کې رپورت د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شو. لیزا شلاین د جنیم نه رپورت را لګلې، زیدرته دراورو. دغه رپورت وایي چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د مختلفو وسلوالو ډلو لخوا ظلمونه کیږي او د بشري حقوقونو سرغړونه کیږي. د ملګرو ملتونو په لټون کې یو اګبیټیس په دوی تور ولګو چې د کلو لوټمار ته یې دوام ورکړی دی او د غیر قانوني مالیاتو د اخیستلو لپاره د تاوتریخوالي سره ملکی خلکو ته ګواښ پیښوي. هغه د روسیې د اجیرانو لخوا د بشري حقوقونو د سرغړونو د روانو رپورټونو په حق لباندې ځانګړي اندېښنه څرګنده کړه. هغه ول چې شاهدانو د اجیرانو لخوا د زیاتو جرمونو د ترسره کولو خبر ورکړی دی. اګبیټس شورا ته ویل چې په دې کې جنسي تشدد، د خلکو يرول، د کورونو ورانول، غلا کول او د خلکو شکنجه کول شامل دي. هغه د جوانون کې لخوا دغه خبري وکړي. اګبیټس ویل
د رشن بایلیټرل فورسز هاف اولسو هینډرډ انویسټیګیشنز
د روسیې د ارخیزو ځواکونو د هغو تحقیقاتو مفهوم نیولی چې د بشري حقوقو نه سرغړونه شوې ده، لکه څنګه چې د افریقا د جمهوریت سره د قراردادي اړیکو په اړه د نړیوالو قوانینو له مخې د روسیې د ارخیزو ځواکونو یو پیژندل شوې نړیواله اداره ده. اګبیټس وویل چې له هم دې عمله د دغو سرغړونو مسؤلیت د مرکزی افریقا د جمهوریت دی. هغوی باید د قربانیانو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو لپاره ټول اقدامات وکړي. د دغه په جواب کې د مرکزی افریقا جمهوریت د عدلیه وزیر جوبای ابازین د ملګرو ملتونو شورا ته ویل چې د هغه حکومت لوی اصلاحات کوي. نوموړي ویل امنیتي سکتور ته وده ورکړې ده او یو نوی عدلی سیستم یې رامنځته کړی دی. هغه زیاته کړه
investigations are now open for all presumed allegations and cases of human rights violations.
اوس د بشری حقوقونو د سرغړونو په قضیو کې د ټولو اټکل شوی تورون لپاره تحقیقات پرانستل شوې دي. هر هغه کس چې مجرم دی د دوی موقف هر ډول وي دوی به خامخا د عدالت منګولو ته وسپارل شي او سزا به ورته ورکړل شي. د مرکزی افریقا جمهوریت د حقیقت او عدالت د کمیټې مشري ماري ایډټ وویل و اتیا سلنه خلک فکر کوي چې په دې ملک دایمي سوله ممکنه ده او د تاوتریخوالي مسلونو ته سزا ورکول هم ممکن دي. هغه وویل چې د وسه پوری هغه خلک چې د دغه تشدد قربانیان دي هغوی ته تاوان نه دی ورکړل شوی او په کار ده دغه اصلاح شي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د فبروري د میاشتې په درشتمه نیټه د حسینو د نظامي قواو د یو تمویل کوونکي شبکې غړي د بندیزونو په لیست کې شامل کړ چې په عادي توګه یې په ملکیانو او په امن او ګاونډي ملکونو کې په ملکي بنیادي کارونو باندې حمله کولې. امریکا دغه بندیزونه د خپلو خلیجي انډیوالانو سره همغږي کړې دي. امریکا سپا انقلاب، قدس خوا او حوثی سرمایدار سعید الجمال د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. دغه شبکه د حوثیانو د حملو په ملاتړ د منځګړو د یوې پیچلي بین المللي شبکې له لارې یمن ته په لسګونو میلیونه ډالر انتقال شوي دي. دننه په یمن کې حمله او د یمن د ګاونډانو په خلاف د تازه وخت وروستي حمله چې په څرګند توګه هغه حمله پکې شامل دي چې هدف یې په سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې ملکي مرکزونه وو چې د ګڼ شمېر ملکي تلفاتو سبب شوي. په معرب کې د حسینو دوامدارو نظامی حملو د امن بشری ستونزه لا زیاته کړه. دننه په هیواد کې څه باندې 1 میلیون بزشوي خلک د جدي خطر سره مخامخ کړي دي. حسینو په سانا کې د امریکا د سفارت اوسنی او پخوانی کارکونکي توقیف کړي دي، بیل دي چې د دوی د کورانه سره تماس ونیسي. د دوی کورانه له دوی نه په میاشتو میاشتو خبر نه دي. د دغه تباکوونکي جګړې پایته در رسولو په باره کې د خبرو د غوښتنې باوجود حسین مشران د امن د ګاونډیانو په خلاف د توغندۍ او توغولو او بیل انسان د هوایی وسلو له لارې حملو ته دوام ورکوي. بېګنا ملکیان وژني په داسې حال کې د تروریزم او د مالی استخباراتو لپاره د خزانه د وزارت مرستال ابرن نلسن نوویل د یمن په میلیونو ملکیان بېځای شوي او وږي دي. امریکا د خپل سمایزو متحدینو سره کار کول ته دوام ورکوي او په خطایي توګه د هغه چا په خلاف اقدام کوي چې غواړي د خپل جاتلابۍ لپاره د جنگ وګوت کې. د بهرنۍ چارو وزیر بلینکن ویل امریکا کلک وعده کړی ده چې د حسینو د دغه حملو په خلاف د سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو سره امرسته کوي چې له خپل قانون نه دفاع وکړي او د امریکا د لزګونو زرو ادباو و سره چې د خلیج په ملکونو کې وسیږي امرسته کوي. حسین مشران باید خپل د تاوتریخوالي مبارزه ودروي او بل قید او شرط نه په خنیت خبري وکړي چې دغه جګړه پای ته ورسیږي. ترنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.